آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
خبرون لندیز جمهور رئیس اشرف غنی نو ویل دی چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی نو وایي پاکستان او افغانستان باید د تروریزم د مخنیوي لپاره هڅې نورې زیاتې کړي. او عراقي قواوو پرون دوشنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیې د لوی فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته نیولې دي. السلام علیکم رو جوړه خوشاله اوسید درنو اوریدونکو. د نن سهار په دې خبرونه کې بلمړ د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واورو او بیا به یو مرکه واورو. په اخر کې به اوس به د خبرونو تفصیل د طاهر اڅکزي صاحب نه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل دی چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې مسؤلیت چې دروځش کسه پکې وجل سوی دی په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي تر سلو زیات خلک په دې حمله کې زخمی سوی دي. جمهور رئیس اشرف غنی دا حمله یو وحشیانه عمل بللی دی. دا حمله د هغه بانک مخې ته سوی دی چې حکومتي مامورین د خپلو معاشونو د اخیستو لپاره ورغلي وو. د جلال آباد یو اوسیدونکو ویل چې ما خپل تنخواه واخیسته، زه په قطار کې نه وم. یو سړی په موټرسایکل راغی، فکر کوم د چې دریشي اغوستی و قطار ته ننوت او بمونه وچول. همداشان د افغانستان د پوځ یو صاحب منصب چې دا پیښې لیدلې ده ویلې دي چې ما د دوو چاودنو ژغونه واورېدل، نه پوهېږم چې وروسته نور څه پیښ شوي دي. د دغه ښار اوسیدونکي نجیب الله ویل دي چې دی د کابل څخه تازه جلال آباد ته رسېدلی و او د موټر څخه راکښته سو چې چاودنه وسوه او ورپسې بله چاودنه وسوه. هغه وویل کله چې د غزای ته ورغی مړي او زخمیان یې ولیدل. د افغانستان لوی رئیس شیر محمد کریمی ویل چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم د مخنیوي لپاره هڅې نورې پسې زیاتې کړي. په جلال آباد کې د ځانمرګ حملې څخه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی رئیس کریمی د پاکستان د لوی رئیس راحل شریف سره وکتل. د پاکستان د نظامی قواو د مطبوعاتي څانګې د رپورټ له مخې دغه لوړپوړو نظامی مامورینو د ګډې پولې په دواړو خواو کې د امنیت او د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. دا لومړی ځل و چې د پاکستان نظامی اکاډمي د افغانستان لوی رئیس ته بلنه ورکړه چې د ایبټ آباد په ښار کې دغه اکاډمي ته ورسي. جنرال کریمی وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو دښمن دی. دغه دښمن سرحدونه یا مذهبي او اخلاقي پرنسيپونه او معیارونه نه پیژني. جنرال کریمی هم دغه راز د تروریزم په ضد مبارزه کې د عام ولس ملاتړ د زیاتېدو په اهمیت باندې تاکید وکړ. عراقي قواو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیې د لوی فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت له ډلې څخه بیرته نیولې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو نتاق چې د اسلامي دولت له ډلې په مقابل کې جنګیږي وویل چې عسکرو په محلي وخت د ورځې په منځ کې د بیجی د تیلو د تصفیې ټوله فابریکه بیرته نیولې ده. مګر د صلاح الدین د ولایت چارواکو چې دغه فابریکه پکې واقع ده ویلي دي چې جګړه لا په ځینو ځایونو کې روانه ده. یاغیانو یوه اونۍ مخکې په بیجی کې چې د بغداد څخه 250 کیلومتره لیرې دی په دغې فابریکې باندې څو ورځې حملې وکړې او د هغو څو تاسیسات چې ونیول چې د ذخیرې ټانکونه تخنیکي مؤسسه او د ویشلو مرکز هم پکې شامل و. د بیجی په فابریکه کې د جون د میاشتې مخکې په ورځ کې 115,000 بیرل تیل تصفیه کېدل چې په هغه وخت کې د اسلامي ډلې مبارزینو هغه ونیوله. مګر حکومتي قواو هغه د نومبر په میاشت کې د دغو مبارزینو څخه بیرته ونیوله. عراقي عسکرو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو ته په دې میاشت کې سخت ګزارونه ورکړل او هغوی یې د تکریت د ښار څخه پسې واخیستل. د تشدد په یو بل پیښه کې پولیس ویل چې پرون د شنبه په ورځ د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د بغداد په مرکز کې درې کس وژل شوي او لس تنه زخمي شوي دي، او یو بل بم چې په یو کوچني بس موټر پورې تړل شوی وو د نوی بغداد په جنوب ختیځ سیمه کې چول شوی، درې کس یې وژلي او اووه تنه زخمي کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. په زرګونو خلکو پرون د شنبه په ورځ په ټول جرمني کې د اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د آزاد تجارت د یوې پلانسیوي موافقې له کبله مظاهرې وکړې. دا مظاهره د اقداماتو د نړیوالې ورځې په عنوان په داسې حال کې رابلل شوې وې چې د دې راتلونکي دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د اټلانټیک د سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو د تجارت او پانګې اچونې د انډیوالۍ په نامه د خبرو بل پړاو پیل کیږي. د دې موافقې مخالفینو د اندېښنه ښوولې ده چې هغه به د خوراکي موادو صحیح معیارونه راټیټ کړي او همدارز به نورې حفظ الصحوي ستونزې هم راپیدا کړي. په جرمنی کې هغه د امریکا ضد احساسات هم منعکسوي. د دې احساساتو یو برخه د امریکا لخوا د جاسوسي یو لړ کارونه و چې پکې د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د موبایل ټلیفون پټه څارنه هم پکې شامل و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دا موافقه به د امریکا او اروپای اتحاد اقتصادونو د ودې سره مرسته وکړي، په سلګونو زره کارونه به راپیدا کړي، صادرات به زیات کړي او په تجارت او پانګې اچونې کې به خنډونه کم کړي. دا ښکاري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په اړه په خپل نظر کې نرمښت راوستلی او ویلي دي چې روسیا دې ته ضرورت لري چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په عامه اجندا باندې کار وکړي. ښاغلی پوتین پرون د شنبه په ورځ د روسیې د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په څو نړیوالو مسئلو باندې د نه موافقې درلودلو سره سره د غدوار هیوادونو زیاتې ګټې هم لري. جمهور رئیس پوتین وویل چې د امریکا او روسیې په اجندا کې یو عام موضوع دا ده چې د نړۍ اقتصاد باید زیات دیموکراتیک او پرتلسوي وي چې نړیوال نظم دیموکراتیک سي. د روسیې د جمهور رئیس په نظر د روسیې او امریکا ترمنځ ځینې نورې متقابلې ګټې د ډله ایزې تباهۍ د وسلو څخه نه خپرېدل او د تنظیم سوو جنایاتو، تروریزم او خواري او نسمنۍ سره مبارزه کول دي. ښاغلی پوتین مخکې په امریکا او لویدیز باندې په عمومي توګه له دې کبله سخت انتقادونه کړي وو چې د یوکراین بحران ته لمن وهي او د ماسکو طرفدار جمهور رئیس یانوکوویچ ته کودتا کړې وه. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د مخ په زیاتېدونکو مهاجرو په اړه چې په افریقا کې د حالاتو د سختېدو له کبله د خپلو ملکونو څخه تښتي د زیاتې نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. پاپ پرون د شنبه په ورځ د ایټالیا د جمهور رئیس سرګیو ماتاریلا سره د کتلو څخه وروسته وویل چې دا څرګنده ده چې د مهاجرینو مسأله ډېرې زیاتې بین‌المللي مداخلې ته ضرورت لري. هغه دغه راز د ایټالیا څخه له دې کبله مننه وکړ چې د هغو مهاجرینو هرکلی کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او غواړي د مدیترانې د سمندرګي څخه اروپا ته ځانونه ورسوي. په زرګونو خلک زیاتره د جنگ ځپلي افریقا او منځني ختیځ د سیمو دي. د مدیترانې په سمندرګي کې په دې هیله خطرناکو سفرونو ته غاړه ږدي چې ځانونه اروپا ته ورسوي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي په جنوبي افریقا کې د مهاجرینو په ضد وروستۍ شخړې او جګړې چې شپږ کسه پکې وژل شوي غندلې دي. ښاغلی موګابي د زیمبابوې په پایتخت هراري کې په یو بیانیه کې د هو حملو په هکله حیرانتیا او بېزاري څرګنده کړه چې د جنوبي افریقا د ډربن په ساحلي ښار کې وسوي. هغه دا وینا د زیمبابوې د خپلواکۍ د 15 کالیزې د لمانځنې په وخت وکړه. شاغل موګابي د جنوبي افریقا د پرمختګ د ټولنې او د افریقایي اتحاد لخوا چې هغه په دې حاضر وخت د دوه دواړو سازمانونو رئیس دی وویل چې د افریقا ملګرو او دوستانو د زورولو اعمال د هیڅ لخوا بخښل کېدای نه سي. او پرون د شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د مزیکي د ورځې په نامه ټول ورځ کانسرتونه ورکړسوه او ډله ډله خلک ورته راغلي وو. دا مظاهره د نړۍ د خواري او مسکنۍ د لمنځه وړلو د پروژې سره په ګډ ابتکار بلل شوی و. تنظیمونکو دا مظاهره د لپاره بلل و چې په ټوله نړۍ کې د خلکو د نیستۍ او د چاپیریال د بدلون په اړه ستونزو ته پام راواړوي. د مځکې د ورځې د شبکې رئیس کاتلین راجرز وویل چې دا که لوی لوی مهاجرتونه وي چې موږ یې توقع لرو، که د خاورې کموالی وي یا د سمندرونو تشوالی، د موجوداتو له منځه تلل او د ځنګلونو وهل وي، دا ټول خواري او نسمني راپیدا کوي او په عین حال کې چاپیریال هم بدلوي. هغې وویل چې د خواري او نیستۍ له منځه وړل د چاپیریال د بدلون د مسئلې حل کول هم دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د خبر نو وروسته به رپورټونه راوخلو. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نوی کابل بانک نه مخې ته د شوي ځانمرګې برید له امله درې دېرش کسه وژل شوي او د سلو نه زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چې ممکن مړي او زخمیان له دې نه هم زیات شي. زموږ خبریال غازی په دې باره کې له جلال آباد نه دا رپورټ رالیږلی دی.
سار څه باندې 8 بجې وی چې د جلال آباد ښار په زړه کې یو ځانمرګ بریدګر د خلکو په منځ کې ځانوالو زو څوک چې د تنخواه اخستنې لپاره وختي د نوي کابل بانک دروازې ته رسیدلی وو. ویل کېږي چې بریدګر د پولیسو جامې پتن کړې وې. له چاودنې وروسته په ټول ښار کې د امبولانسونو آوازونه وو. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چاودنې سیمې ته راغی. رسنیو ته له معلومات نه و پوره کړي چې 50 متره لري د ملي بانک ودانۍ مخې ته بل چاودنه وشوه.
پر ملکی خلکو باندې د جلال آباد په ښار کې
چارواکي وایي چې د نوي کابل بانک مخې ته لشوې بریده روختون ته لک تر لګه 3 جسدونه او 115 ټپیان ورول شوی دي. دا امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای په ټپیانو کې د زینو روغتیاي حالت مرګونه ده.
د زخمیانو شمېر تر سلو زیاته ده او شهیدان چې دي ورونه چې په حق رسیدلي دي فعلاً مسره روغتون کې 3 موجود دي او موږ فعلاً د ټولو ناروغانو شمېر ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوي باندې مصروف دي تریاج هم اعلان کړی ده.
کاموال دا ونویل چې روغتون ته په ورول شوو ټپیانو کې نظامیان هم شته او که نه خو زیاتی چې یو شمېر زخمیان شخصي روغتونونو ته هم وړل شوي دي. دا والی ویان احمد زیاب دلزی امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیخه کې 30 کسه وژل شوي او 115 نور زخمیان دي. نوموړی وایي د ټپیانو له ډلې 55 په روغتون کې بستر دي. دا عبدلزی وینا ده چې په ټپیانو کې د 400 کسانو روغتیایي حالت مرګونه دی او 4 خطرناک ټپیانې کابل ته لیږدولې دي. هغه وایي ټولو امنیتي ادارو ته د چمتووالي امر شوی دی.
ولایتي ادارې ټولو امنیتي ادارو ته د اوله درجه د احضاراتو هدایت هم ورکړ څو د دا ډول پیښو تکرار رامنځته نشي. د دې ترڅنګ په ښار کې د مشکوکو ځایونو او د مشکوکو د وسایطو د پلټونو او د تلاشۍ هدایت هم ورکړل شوی دی.
که څه هم امنیتي ادارې تر اوسه په وژل شوو او ټپیانو کې د نظامیانو په تړاو څه نه وایي، خو زیاتوي چې د زیانمنو د هویت معلومولو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. په دغه برید کې وژل شوي او ټپیان یوازې بانک ته تلونکي خلک نه دي، بلکې نږدې هټیواله او نور خاریان هم زیانمن شوي دي. د دغه پیښې یو عیني شاهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په جلال آباد کې نننې برید په سختو ټکو غندلې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې دغه ډول بریدونه د هغه چاکار بللې څوک چې له حکومتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې زور نه لري. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د شاهد الله شاهد په نامه یو کس چې ځان یې د داعش ډلې ویان رسنیو ته پیژندلی ویلي چې برید د دوی یوه ملګري کړی او تر 150 حکومتي عسکر یې پکې وژلي دي. په 13 کلونو کې دا دویم خونړی برید ده چې جلال آباد کې پر کابل بانک ترسره کیږي. د 2011 کال په لومړیو کې د کابل بانک پر ودانۍ یو شمېر وسلوال او ځانمرګ بریدګر ورننوتي وو چې له امله یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بلخوا په جلال آباد ښار کې د ډولکی بابا نامتو زیارت ته چا مینونه ایښي او زیان یې ورسولی دی. دغه زیارت د ننګرهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته څیرمه پروت دی. د والي ویان احمد زیاب دلزی وایي ډیر زیان نه دی وراوښتی. د ډولکی بابا زیارت الوزولم شاهد الله شاهد چې ځان د داعش ډلې ویان پیژني په غاړه اخیستی دی. دا لومړی وار دی چې په ننګرهار کې د داعش ډله په دغه کچه د برید او زیارت الوزولو مسؤلیت په غاړه اخلي. له دې وړاندې حکومتي خلکو اندېښنه ښوولې وه چې په ننګرهار کې د داعش ډلې سر راپورته کړی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا آزاد راډیو پیغام مو چې تاسو واره دا د اوس بل رپورت راوخلو په جلال آباد کې ځان مرګ بریټ کې په لسګونو کسان وژل شلو او د سول خزات ټاپیان شلو د څو ساعتونو نو وروسته د افغانستان د پاوز لوی درستیز په پاکستان کې لومړی ځل لپاره خپل وانه کې د دواړو هیوادونو څخه دا غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د خپل هڅې دوه برابر کړي. آیاز گل د اسلام آباد نه دا رپورټ راستولې ده چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د افغانستان لوی درستیز شرامت کریمی وای چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم د ختمولو لپاره هڅې نوري زیات کړي. په جلال آباد کې د ځانمرګ برید د حملې نه څو ساعتونه وروسته د افغانستان لوی درستیز شرامت کریمی د پاکستان لوی درستیز رایل شریف سره وکتل. د پاکستان د نظامی قواو د مطبوعاتي څنګه د رپورت لکراره د غوالي رتبه نظامی مامورینو د ګډي پولي په دواړو غاړو کې د امنیت او د ترګري پر ضد د مبارزې لپاره په هڅو وشغیدل. د لومړی ځل وو چې د پاکستان نظامی اکیډمۍ د افغانستان لوی درستیز ته بلنه ورکړه چې د آباد شهر دغه اکیډمۍ ته ورسي. شاغلی شرومت کرمی په پاکستان کې د نظامی مشرانو سره د غونډو نه علاوه د آباد په شهر کې د نظامی اکیډمۍ د عسکرو د فراغت په مراسمو کې د خاص میلمه په صفت برخه واخیسته. جنرال کریمی په دې مناسبت وینا وکړه او ویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو دشمن دی. دغه دشمن سرحدونه یا مذهبي او اخلاقی اصول او معیارونه نه پیژني. جنرال کریمی هم دغه راز تروریزم پر ضد مبارزه کې د عام ولس د ملاتړ د زیاتولو په اهمیت تاکید وکړ چې د پولي په دواړو خواوو کې د تروریزم هڅې ګټه وکړي. جنرال کریمی تروریزم د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ دشمن وبله او ویل تروریزم سرحدونه مذهبونه او اخلاقی اصول نه مني.
Their naked nefarious design is to undermine states and grab power through terror and fear. Countering and ultimately defeating this menace and
the do lutsu aw bad irado mukhadada che dawlatuna kamzor akri aw the terrorism aw the wiri da kharawuno da lari waqt la sakri de parz jang aw bir akhira de khatar ta pashto ga mata warkuno da bara pakarda چی رشتنی د نږدې او نتیجه ورکونکو همکاري د دولتونو ترمنځ وي او په خاصه بیا د نږدې ګاونډیانو ترمنځ د همکاري د برابرۍ پر بنسټ چې د یو بل په چارو کې لاس وهنه نه وي او د یو بل درناوی وکړي وي او د دغه خپلواکۍ وادونو ترمنځ باید ګټي سره ګډي وي. افغان جنرال د تروریزم پر ضد په موثره توګه په هڅو کې د پولي په دواړو غاړو کې د خلکو د عامه ملاتړ په زیاتولو هم ټینګار وکړ.
Another key element of winning this battle against non-state actors the terrorists and the extremists who kill and maim our innocent
the غیر دولتي عناصر پر ضد جنگ د ګټو د پاره یو بل اړین عنصر دادی چې هغه ترورستان او سختريزي چې موږ بې ګناه ملکی کسان وژني او د هیوادونو د پرمختګ او نیک مرغۍ لار تړي باید موږ د خپل خلکو دوامدار ملاتړ وکړو او تر شای
ودرېږي to their respective publics that their cooperation is working and is fruitful.
د پاکستان او افغانستان ترمن دواړه خې زاړي کې چې په دې ورستیو کې سمون پکښ راغلي چې لدې مخ کې للسی زورایسي بے باوري او شکونه پکښ موجود ول. جنرال کریمی ول چې پاکستان او افغانستان باید د غیر دولتي ناسورو چې د بے ګناه انسانانو په وجولو کې شکیل دي هغه ته د ماتو ورکولو دغه تاریخي موکې باید د لاس ورن کړي.
اوریجن هاز سفرډ فرام نیرلی 4 ډیکیډز اف وار اند کانفلیکټ بٹ آی بیلیو دټ پیس ان دس ریجن and most importantly
مستمه د څلورو لسیزو راځي جاری جنگونو زپري دا خو زه په دې باور لرم چې زموږ په سمه کې سوله او په خاص از موږ د ټولو د پاره دلته په افغانستان او پاکستان کې راغونډه ده او ممکنه ده چې راوستل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ماته ډیره زیاته هله راکوي او موږ ټول د پکار ده چې خپل رښتونی هڅې دوچند کړو. پاکستان او افغانستان لکه نور راځي یو بل په دې تورنول چې وسلوالو ته زاینو ورکړي چې دا یو بل په هیوادونو حمله وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې طالبان د پاکستان سره د سیمه استعمالوي چې په افغانستان کې خپل بریدونه ترتیب کړي. خو بیا د پاکستان او افغانستان د لوړې کچې سیاسي، پوځي او اقتصادي استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ سفرونه وکړل چې په ټولو برخو کې اړیکې ژورې کړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه لیکلي بیان کې د جلال آباد برید سخت غندلی دی. هغه وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په خپل خاورو کې د تروریستانو شبکې ماتې کړي او هدف یې ګرځولي او په دې به خوشاله سي چې افغانستان ته هم د تروریزم پر ضد په جنگ کې هر ډول مرسته چې کېدای شي وسره وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
لاند خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې د اسلامي دولت ډلې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګ حمله مسؤلیت چې درو دې شکاسه پکې وجل سوی دی په غاړه اخیستې دي. چارواکي وایي تر سلو زیات خلک په دې حمله کې زخمی سوی دي. جمهور رئیس اشرف غنی دا حمله یو وحشیانه عمل بللی دی. عراقي قواو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د تیلو د تصفیې د لویې فابریکې زیاتره برخې د اسلامي دولت د ډلې څخه بیرته نیولې دي. په زرګونو خلکو پرون د شنبې په ورځ په ټول جرمني کې د اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د آزاد تجارت د یوې پلان سوي موافقې له کبله مظاهرې وکړې. داسې ښکاري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په اړه په خپل نظر کې نرمښت راوستلی او ویلي دي چې روسیه دې ته ضرورت لري چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په عامې اجندا باندې کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راوغ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرست والي لخوا د لګول شوو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. د دې کمیسیون مرستیال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلې هغه اشخاص نه باید نه په ګوته شي چې د بلخ ولایت د استناف څانروالي پر دفتر ډله ییزه د حمله له لښکېلو کسانو سره لاس درلوده. د بل سرپرست والي عطا محمد نور په خپلو څرګندونو کې نو ویلي چې د دې ولایت د استناف پر څانروالۍ د حملې په اړه د ملي امنیت ریاست او امنیت شورا نه بشپړ اطلاعات لرله، خو دا مسالې پټه ساتلې وه. په دې اړه د تفصیل د نهي صافي په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د استیناف سرنوالۍ پر دفتر په ډلیزي حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي پر دوی باندې اطاعت وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سخترینه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی، نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخته جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې درته خبرې نور وکړه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف سرنوالۍ پر دفتر له ډلیزي حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بش پر معلومات درلودل، خو دا مسله یې پټه ساتلې وه. خغلی نور همدارنګه ویلي چې دا حمله د حزب اسلامي لخوا تر سره شوې او دې ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حملې په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والي ویلي حتی د ملي امنیت ریاست له دې هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف په استیناف سرنوالۍ ډله ییزه حمله د روانې میاشتې په 6 نیټه ترسره شوې وه چې نږدې 19 کسان پکې ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. هڅه مو وکړه چې د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور د سرګندونو په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر واخلو، خو د دې درې مسولانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دې اړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنکړه. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکو وایي کچېرې حکومت په لویو څوکیو کې هغه اشخاص مشخص نکړي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره له ترهګرو ملاتړ کوي، نو هیواد به له کړکېچ سره مخامخ شي. افغان کارپوه زلمی وردګ په دې اړه وایي
اقدام وشي چې حکومت چیرې د داسې مسایلو په مقابل کې بې احساسه پاتې شي. ګمان نه کوم چې افغانستان د آرامش خطر لاړ شي. افغانستان د یو ډېر لوی بحران خطر لاړ شي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دولتي کړیو کې د ترهګرو د ملاتړ په اړه داسې خبرې راپورته کیږي، بلکې تر دې مخکې جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړی د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر په نوم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کیږي. له دې ټولو سره سره عام خلک له حکومت څخه غواړي چې د هیواد اوسنیو ناوړه شرایطو ته په کتو باید ژر تر ژره هغه کسان ملت ته روښانه او ورته سخته سزا ورکړي چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
دا واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نرن اوریدون کوس په دا راپورټ راوخلو د جلال آباد خنړی ځانمرګ نه برید نه څو ساعته وروسته د افغانستان د پاوز لوی درستی جنرال کریمی په پاکستان کې نه نوولې د پاکستان او افغانستان باید د ترګری د ختمولو لپاره خپل هڅې نور هم زیاتې کې په زمنګ خبريال زمنګ همکار نظرانی سبزی په دې باره کې د متقاعد جان او د ګروال متقاعد ډګروال خالد منیر سره مرکه کړې ده چې ستاسو په مت راړو
کله چې اشرف غنی صاحب حکومت راغله په افغانستان کې ودلتم آرمی کې دغه چې قیادت تبدیل شوی دی افغانستان او پاکستان په منځ کې تعلقات ډېر ښه شوي دي. د کرزی حکومت په مقابله کې اوس تعلقات ډېر ښه دي او دا دوره چې کومه دا د سره به چې فوج سره ملاقاتونه وکړو ډېر عزت یې ورکو موږ د دغو سره اکیډمۍ ته ملاړو پاکستان ملټري اکیډمۍ ته اوس هلته افغانستان کیډیټس هم آلریډي موږ ټرین کوو نو تعلقات د فوج مینځ کې هم خپلو کې هم ټیک شو د حکومتونو مینځ کې هم.
خو بیا موږ وایو چې په عملي توګه باندې یوازې د خبرو اترو نه علاوه څه شوې دي چې هغه موږ وګڼو چې واقعي د تعلقات ښه شوې دي؟
یو لاس کاله پورې په یو بل باندې الزامات لګولو دي. افغانستان د طالبانو مسله خو بیسیکلی د افغانستان مسله وه. افغانستان او امریکا به دواړو به وي چې دا د پاکستان په وجه ده چې دوی کر پاکستان کې دوی ته ځایونه ورکړي دي هلته نه دوی راځي او په موږ باندې حملې کوي نو ټیک ته دا دې کې سرش ټیم وه خو صرف شمالی وزیرستان نه یو کس یا یو پارٹی روانه شي او هغه په فرا پورې د ایران په بارډر پورې حمله نشي کولای یا کا په کابل هم حمله تدین سلور د افغانستان صوبې په منځ کې راځي. نو به د افغانستان د نن هم دا مسله وا صرف پاکستان کې یو حصہ دی هغه وا اوس دا چې شمالی وزیرستان اپریشن شو دی کې دا تر اوسه پورې څوک مخه تر راغله دی هغه مړ شوی دی دی کې دا نه دی کړی چې دا د موږ طرف ته دی یا دا افغانستان مړکی موږ نه مړکی نه موږ هغه سره دا کړی چې څوک مخه تر راغله دی دا چې صافه نو ته اجازه ملاو شي تاسو وزیرستان ته لاړ شي د میرانشاه وګوره او دا تخیل وګوره دا علاقې چې تاسو وګورئ نو هغه تباهي شوی دی افغانستان حکومتونو په منځ کې ډېره اعتمادي وا هغه رو رو ختمیږي چې هغه ختم شي د ملم ګیلې د فضل الله هلته ناست دی افغانستان ورته څه نه وي نو موږ چې دا خیبر آپریشن وسوکو دا خیبر ټو چې مو وکړو دې کې پاکستان بلا شهادتونه وشو فوجان ته ډېر نقصان هم وشو او افغانستان سره بالکل بارډر سره موږ نږدو دا وکړو نو هغه کم از کم افغانستان ته لیره مو باندې کې
نو دغه د سپرلی موسم ډیر زیات مهمه په دغه عملیاتو کې اوس چې د پاکستان او د افغانستان د پوسټر منځ دغه مفاهمت زیات شوی دی نو په سپرلی کې تاسو ګڼئ چې د طالبانو له خوا به ملکیانو او پوزیانو ته زیات تاوان رسیږي او کنه دغه به هغه ته به زیات تاوان رسیږي نو
پرلی کې به همیشه هغه خپل دغه مهم شروع کولو او سلو پنځم اشته به هغه ستمبر اکتوبر پورې ډېر چلے دو سکل به ګورو چې هغه منظم حمله خودکش حمله خیر دی هغه پاکستان کې کیږي په افغانستان کې کیږي هغه څوک درول نه شي.
درنو اوریدونکو زموږ نن ساته ورسته خبرونه پاتې ورسته دا بلنه درکو درې خبرونه ته چې څه دې ورسته به پاره